چند بی دسمری دول سمد آگست دریمه دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او دا خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تازه څرګندونې لرو چې د افغان سولې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي. په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د خبرو په اړه هم اوریدل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغانستان وایي له ایران او پاکستان اوس په زور افغان کډوال نه ایستل کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. سید عبدالباسط انصاری وایي
ما فعلا از تاریخ 18، 19 و 20 جون
دی وایي د جون د میاشتې له 13، 19 او 20 راهیسې له ایران او پاکستان هیڅ افغان کډوال په جبري ډول نه دی ایستل شوی. د افغانستان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرهنډي ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسېږي. د بدخشان د کرهنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بیشتر از 60% مردم به غذای کافی دسترسی نداره. اینا
دی وای تر 80% زیاتو بدخشانیانو ته په مړه ګیډه خواړه نه رسیږي. د دې لوی دلیل د امنیت خرابواله دی، ځکه خلک نشي کولای چې خپل پټي وکړي او کار وکړي. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شو وویل چې نږدې 40% افغانان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت غړي به نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قرباغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د افغانستان هر ګوټ ته د سولې د غږ رسولو او د ملاتړ راغونډولو هڅې کوي. هغوی څو اونۍ وړاندې په هلمند کې هغو سیمو ته هم ورغلي وو چې د وسلوالو طالبانو تر ولکه لاندې دي او د هغوی له سیمه ییزو قمندانانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. د سولې ولسی حرکت تیر کال له هلمنده پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. پر روسیې تور لګېدلی چې په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نوویچوک په نوم کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له دې عمله پر روسیې بندیزونه لګولی دي. د امریکا ولسمشر پرون یو فرمان لاسلیک کړ او پر روسیې د بندیزونو دوهم دور اعلان کړ. د بندیزونه پر روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنځه وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي. خو روسیې ویلي چې امریکا به پر خپل دې حرکت پښیمانه شي او دوه اړخیزو اړیکو ته به تاوان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف ویلي چې دا حرکت په امریکا کې د جمهوري ریاست له راروانو ټاکنو سره تړاو لري او د واشنگتن دې حرکت نه دی حیران کړی. د داسې اوازو پاوچ کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. د میدویدف د رسنیو دفتر ویلي چې هغه به د اګست په 12 او 12 ترکمنستان ته لاړ شي او د کاسپین په اقتصادي فورم کې به ګډون وکړي. د روسیې صدراعظم د پلان له مخې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي. خو برد محمدوف د جولای له 15 منټه رئیسی نه دی لیدل شوی. حتی د جولای په 16 منټه چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی اشقابات ته ولاړه، برد محمدوف ونه لیدل شو. له هغه رئیسی د برد محمدوف د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې اوازې خپرې شي. د ترکمنستان چارواکي مکررن وایي چې ولسمشر د اګست تر 15 په رخصتې دی. او روسي خبر دا چې په مرکزی مکسیکو کې پرون لشتر لشه 3000 کورنۍ د غاز د خپرېدو له عمله بې ځای شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوک غلو د طبیعي غاز یو نلیکه څو ځای شلولې ده. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک د مسون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلې او په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای کړی دی. دا صدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات لږ وروسته په دې خبري مجله کې به د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د خبرو په اړه هم واوري. نړیوالو چاپي خبرونو هم د افغانستان د سولې مسأله څېړلې. په خوست کې یو شمېر ډاکټران د خوارانو د وړیا درملنې ژمنه کوي.
مثلا زه دسترګې ډاکټر یم، دسترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکو.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
مهمه هوده د امنیتي نو شپه ورځ کار کیږي او امنیت نه یې را مازیګر ټیم کې دکانونه بند سي، بازار بند سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د سولې په تړاو خبري وکړې او یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې هیواد یې دا توان لري چې د افغانستان جګړه وګټي، خو نه غواړي چې په میلیونونو انسانان د دې ګټې لپاره ووشل شي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل:
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
دی وای د افغانستان په ارتباط موږ ډیر پرمختګ کړی. موږ خبرې کوو، په ورته وخت کې مو پرمختګونه کړی. موږ هلته شمیر کموو. هلته زموږ د 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده مختبړو. موږ کولای شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو. که موږ وغواړو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووشل شي. ولسمشر ټرمپ همداسې خبرداري تیره میاشت ورکړی و، خو دا ځلې دا خبر هم وکړه چې د ده هدف د اټومي وسلې استعمال نه دی، د متعارفو وسلو د استعمال ده. تیره اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 14,000 ته راښکته کړي، خو په دې برخه کې ولسمشر ټرمپ پرون د خبریالانو خبرو ته واضح ځواب ورنه کړ. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې شرط په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي، او له القاعده شبکې چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤوله ده، همداراز له نورو ترهګرو ډلو څخه لري شي. واشنگتن غواړي چې له طالبانو سره د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه بشپړه شي، خو د تړون لپاره پکار ده چې طالبان د کابل له حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. یو شمیر افغانان د سولې په معاملې کې بیړې ته اندېښمن شوي دي، او په دې نظر دي که چېرته امریکایي ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه ووزي، ممکن بیرته طالبان واکمنان شي. طالبانو چې نږدې نیمایي افغانستان یې لاندې کړی دی، په وروستیو کې ژمنه وکړه چې د ملکیانو ژوند ته به پاملرنه کوي، خو لا هم په افغانستان کې شخړې په شدت ادامه لري. د ملګرو ملتونو د سه‌شنبې د ورځې د خپره شوي راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,316 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي او 2,436 نور ټپیان شوي دي. په دې کې د تیرې اونۍ هغه څلور دېرش قربانیان نه دي شامل چې د کندهار هرات پر لار د دوی بس موټر پر ماین وخوت. د راپورونو له مخې دا ماین طالبانو ویشی و. بل لور ته له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. خلیلزاد پر ټویټر د دې خبر د تایید ترڅنګ لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانستان له شرایطو سره مربوط دی. خلیلزاد دا خبر هم کړی چې طالبانو د اشاره ورسولي چې د سولې موافقه غواړي، خو خلیلزاد وایي د سولې ښه موافقه پکار ده. د خلیلزاد د خبرو او د دوحې د غونډې په ارتباط نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته ورسید. خلیلزاد پرون مخصوصاً په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره دوحې ته رسیدلی. خلیلزاد لیکلی: موږ د سولې موافقه غواړو، نه د وتلو موافقه. د سولې داسې موافقه چې د وتلو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد په همدې ارتباط په یو بل ټویټ کې لیکلی: طالبان داسې اشاره رسوي چې دوی غواړي چې یو موافقه وشي او موږ د یوې ښې موافقې لپاره تیار یو. خلیلزاد د ښې موافقې جزئیات نه دي ورکړي، خو په دوحه کې د وسوال طالبانو د سیاسي دفتر ویندو وایي له امریکا سره توافق به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو په مخ کې اعلان کړي. سهیل شاهین په وایي سیمیز کې چې ازادي راډیو ته یې استولی ویلي چې نړیوال شاهدان چین، روسیه، ملګري ملتونه، ګاونډي هیوادونه او نور دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په دوحه کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی بنن د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې پیل کړې. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ هم بحثونه روان دي. زلمی خلیلزاد پرون له اسلام آباد قطر ته ولاړ. هغه په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ له مشر سره وکتل. خلیلزاد پرون ټویټ وکړ چې مقابل لوري ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او د پاکستان پر رول مفصلی خبري شوې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بل پیغام کې لیکلي چې سوله د افغانستان او پاکستان لوري د اعتماد وړ تضمین غواړي چې یو لوری به هم اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل پر ضد ګواښ ته استعمال شي. غیری کلی داسې ضمانت چې د سولې لپاره له هر اړخیزې بین الافغاني موافقې سره یو ځای شي، په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ، ارتباط او ترقي لاره پرانیستل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي لیکلي چې د خوشبینۍ وړ وخت را رسیدلی او دواړه هیوادونه باید له هغو فرصتونو کار واخلي چې په سیمه کې د رامنځته کېدو په حال کې دي. خلیلزاد اسلام آباد تر تګ مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له ونه ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د خوست د خصوصي سکتور یو شمېر ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز او ولسوالیو کې به د خوارانو وی برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولستا مفت عملیات ورکو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو.
هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پر مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کو او فند ته جوړ کو. که داخلا کې وي، که جراحي کې وي، په هر برخه کې وي، دې ته مونږ فند جوړ کوي. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري چې هغه تداوی علاج په وړیا ته وشي، هم په خط طریقه سره تر شي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بالخصوص د خوست خلک، ډیر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولاد علاج د پیسې دی کمخ دی وژنه، موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارت په ځان باندې وګړي که پورس کده شل دیش یا پنځیس مریضان ګوري، نو لاس پنځلس مریضان غریب خلک ته راځي، هغه وسره وشي، نو دا ډیره ښه وي.
د دغو خوستیو ډاکټرانو څرګندونی په تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هغه راپورونه لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبري شي. همدارس هلته زموږ 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. و به جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. لکه څرنګه چې مې د خبرونې په پیل کې وویل، په دوه چاپي خبرونو کې دا ځل د افغانستان د سولې مسله په یو مهم مطلب کې څېړل شوې ده. دوه چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د مشهور لیکوال فرید زکریا مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: د افغانستان په جګړه کې امریکا ته بریا مهمه ده، خو دا بریا باید د سولې په میدان کې له ماتې سره یو ځای نه وي. په دې مقاله کې راغلي چې له طالبانو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې توافق کولای سي د افغانستان 18 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو په همدې حال کې کولای سي ترورستان نور هم پیاوړی کړي او افغانستان د کلونو لپاره یو ځل بیا د جګړې پر لور پوري وهي، او په نتیجه کې امریکا اړ سي چې یو ځل بیا خپل ځواکونه د هیواد ته د جګړې ډګر ته ولیږي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال فرید زکریا په لیکنه، سیاسي حل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو متمرکز نه وي، بلکې اصلي هدف یې باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پر سیاسي حل لار وي. د زیاتوي چې یو مهم او اغیزمن ګام دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره وګمره. دوهم ګام باید دا وي چې د مذاکراتو ساحه پراخه سي او افغان حکومت هم په دغو مذاکراتو کې شامل سي. د ورځپاڼې په لیکنه اخري نتیجه باید دا وي چې په افغانستان کې یو د ملي وحدت حکومت قدرت ته ورسیږي چې پکښې د افغانستان اوسنی حکومت او طالبان برخه ولري، خو اوس مهال دا یوه ستونزمنه خبره ده، خو په وروستیو پړاوونو کې دا کار ناممکن نه دی. له بلې خوا مقاله لیکي چې امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو له طالبانو سره د کاغذ پر مخ داسې موافقه ونه کړي چې هغوی په راتلونکي کې په اسانۍ ورڅخه سرغړونه وکړای سي. فرید زکریا لیکلي چې امریکا په افغانستان کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي چې له هغه څخه د نجونو او هلکانو د زده کړو، د القاعده ماتول او په افغانستان کې او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نظامي مصارفو کمول دی. خو د ورځپاڼې په وینا، امریکا باید تر لاسه کړی چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره د سولې په ډګر کې هم بریالی دی. میل آنلاین خپرونې په خپله اخري ګڼه کې ډېر ټکي ته پام کړی چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکایي او افغان چارواکو او حتی د طالبانو ځینو څرګندونو ته په کتو یوه خبره واضحه ده، او هغه دا چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د خبرونې په لیکنه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې د موافقیت ترلاسه کولو لپاره د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه یوه ښه ورځ زیاده کړې ده، او شاید د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د همدې پړاو په مذاکراتو کې نتیجه ورکړي چې د جمعې په ورځ په دوحه کې پیل شول. خبرونه لیکي امریکایي سناتور لینسی ګراهام د دغو راپورونو له تاییدولو پرته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري هغه موافقه چې امریکا یې له طالبانو سره لاسلیک کوي د دې هیواد او متحدانو ګټې پکښې خوندي سي.
هند د پاکستان پوز په کشمیر کې پوریونی بریټ تورن کړي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خوست مخه کوو. د خوست د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې به د خوارانو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل لوري ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بېوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي، او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل:
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به موږ ویډیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. موږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو،
هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري واس نه لري هغه ته پوره موږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کو او فنډ ته جوړ کو که داخلا کې وي که په جراحي کې وي په هره برخه کې چې وي دې ته موږ فنډ جوړ کو وي تا کوم کس واس نه لري پیسې نه لري چې هغه تداوی علاج په وړیا ته وشي هم په خط طریقه سرته راشي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکترانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک خصوصا بالخصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولاد علاج د پیسې د کمښت دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارت په ځان باندې وګوري که په ورځ کې دی شل دېرش یا پنځه مریضان ګوري نو لس پنځلس مریضان غریب خلک ته راځي هغه ورسره وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکترانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکترانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا هغه اړین وسایل چې د دوی لپاره ضرور دي د اتحادیې په همکارۍ موږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. خاغلی فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید قانونمندۍ لپاره پروفیشنالیزم لپاره د ریسرچ او تحقیق لپاره د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې دغه ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بېوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي. خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډېره تجارتي شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د هند امنیتي چارواکي وایي داسې شواهد موندلي چې وسلوالو کسانو چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو په یوه عبادت ځای د حملې پلان جوړ کړی و. د روان میلادي کال د فبروري په 14مه په هندي کشمیر کې د هند د پولیسو پر یوه موټر چاودنه وشوه چې څلور هندي ملیشه پولیس پکې ووژل شول. تر هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ لا پسې زیات شو. د هند له لورې د وروستۍ ادعا په اړه پاکستان رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د رویټر خبری اژانس په حواله هندي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو پلان جوړ کړی و چې د امرنات په غار کې چې د هندوانو لپاره ډېر سپېڅلی ځای دی او هر کال زرهاوو هندوان د عبادت لپاره ورځي چاودنه وکړي. د هندي لوري په وینا د چاودیدونکو موادو په هغه بسته کې چې موندل شوي داسې ماینونه هم شامل وو چې د پاکستان سخت نقشه ورباندې نښلول سوې وه. رویټرز خبري اژانس وایي د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت پرون حکم صادر کړ چې د امرنات غار ته د عبادت لپاره د زیارت کوونکو تګ بند شي او پر هغو کسانو چې وار له مخه هلته ورغلي دي امر وشو چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د جمو او کشمیر حکومت ویل چې دا اعلان یې د استخباراتي معلوماتو پر بنا کړی دی. د هند پوځ یو جنرال کې جی اس ډیلون پرون په سرینګر کې خبریالان ته وویل پر ماینونو د پاکستانی فابریکو نشان په وضاحت دا څرګندوي چې د پاکستان پوځ په کشمیر کې په تروریزم کې لاس لري. د پاکستان پوځ یا خارجه وزارت تر اوسه پر دې مسله نظر نه دی څرګند کړی. خو د پاکستان حکومت تر دې وړاندې مقرره د سیمې په کچه په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلودل رد کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې په وروستیو میاشتو کې پر اسلام پالو افراطي ډلو محدودیتونه زیات کړي دي. پاکستان دې ته هم اشاره کوي چې په پاکستان کې د افراطي افکارو ملاتړ کوونکی حافظ سعید یې نیولی دی. حافظ سعید تورن دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2003 میلادي کال کې د تروریستي حملو په پلان کې لاس درلود. هغه مهال په ممبئی کې 168 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. په هند کې د ساوان فصل روان دی او هندوان د دې میاشتې سره تړلي مذهبي مراسم ترسره کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. لاند خبرونه د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د بدخشان د کرهنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکت غړي نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. پر روسیه تور لګیدلی چې په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. د داسې اوازو په اوج کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کېږي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د غازو د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو خلکو د طبیعي غاز یو نلیکه څو ځایه قطع کړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
سلام ورور است سینم څه ده
عبد الله
تاسو څه کار کوئ
زه آیس کریم خرڅوم
دا آیس کریم څنګه جوړیږي او په کوم برخو کې تاسو دا آیس کریم خلکو ته ورکوي
دا یو شودی دی او یو سیدا برادا یو سمسی یادیږي نو دا تازه میوه سیار رقم ته میوه تاسو استعمالوي ځکه لا خبره
او د مشتریان د ورځ خرڅو خاصله او ګټه څنګه ده
هغه تقریبا یو 800 روپۍ پاتې کیږي
تاسو چې دغه ماشین اخیستی کم ځای نه مراوړی او